السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړای استازي وای په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو او له هغو سره د بیړنیو مرستو چارې تنظیموي. امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. تام وست بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځایونو او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې د سیمه ایزو افغان چارواکو له همکارۍ څخه خوشاله ده. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې که دا خلک وایستل شي، د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان تور لګولی چې د کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنۍ یو غړي له یو بل جلا کوي. د سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400 ډیر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ملګری ملتونه له افغانانو سره بشري مرستې زیاتوي. طالب چارواکو ویلي دي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا نیونامه د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت د طالبانو د ریاست الوزرا له یو چارواکي مولوي زاکر سره په لیدنه کې ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او طالبانو ته به هم برخه پکې ورکړل شي. یونما تر دې دمه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یوه هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکا یوې پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران پلو عملې شو یو وسلوال وواژه. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې د امریکایي هوایي د امریکا هوایی اډه پرون د بلستیک توغندي په وسیله پنهښه شوه چې په نتیجه کې 8 تنه سرتیري ټپیان شول او نږدې تاسیساتو ته برسیرن زیان واوښت. د پنټاګون ویاندې سابرینا سنگ وویل د پوځ یوې الوتکې چې په هوا کې ګرځېده د ایران پلو ملیشو موټر پنهښه کړ. د امریکا پوځ وایي چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او ملګرو ملتونو پرون په پاریس کې د 2024 کال د پسلنۍ لوبو پر مهال د دودیز اوربند طرحه د روسیې له اعتراض سره سره تصویب کړه. د اولمپیک پر مهال اوربند یو نوی مفهوم دی، خو اساس یې د لرغوني یونان هغه دود دی چې هدف یې د سپورتي لوبو پر مهال د جګړهییزو ښارونو لخوا ورزشکارانو ته د خوندي تګ راتګ یقیني کول وو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ دا طرحه د اوسني وخت لپاره تر بل هر وخت مناسبه وبلله او د سپورت پر نړیوالو ادارو یې غږ وکړ چې روسي وګړو ته د بې پرې ورزشکارانو په څیر په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. خو یو روسی ډیپلوماټ وویل دا طرحه د منلو وړ نه ده. د اولمپیک د لوبو پر مهال د اوربند طرحه د ملګرو ملتونو د 193 غړو له ډلې 113 تایید کړي، خو یوازې روسیې او سوریې ورته د رایو له ورکولو ډډه وکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل استاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د تورخمله دروازې په موقت ډول بارونکو موټرو ته د اوختو اجازه ورکړل شوې ده په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویل دي چې دوی د موټرو چلوونکو ته د اوس لپاره لویزه پرته اجازه ورکړي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ټینګار کړی چې د موټرو د چلوونکو د تګ راتګ لپاره باید یو روښانه تګلاره جوړه او په دې اړه پریکړې د کابل او اسلام آباد په کچه وشي سفیولا ستانگزای او د موضوع نور جزئیات
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مشروعي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوی و چې پاکستانی لوري یوازې د سبزی موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پریښودل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته سیشن باندې وخت وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بل اخر دواړه لوري خاني شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي
د ډیرو خبرو حال زال نو وروسته تورخم دروازه خلاص شو دوی په موقته د ته اجازه ورکي بیا دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي ډیر نا وخت کې د غلمینو دته وشو چې دروازه خلاص کی
د راپورونو لمخه پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکو باید پاسپورت او ویزه ولري او دای یو الزامي شرط پرلی د همدې شرط په خبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستانی ډرایورانو پاسپورت او ویزه غواړي خدا ورته نو پاکستان سوداګری د ګاډي خونی مشر خالي الکوزی ویل دوی له پاکستانی لوري سره د سیشن می پرس اوګدا جلسه درلوده او پریکړه وشو چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دوی اوس د سبزی میوه او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي پاکستانی چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او لعمل د سرحدي ستونزې رامنځته شوې چې تیرونه د کراچۍ له بندر د زرګونو کانتینرونو د کولوجمنه وکړه اخو د امرسن جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راځي هلته د ځای خلکو د پرلط په خاطر تړلې پاتې د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بینا ازادي رادیو ته وویل
کراچي د ګمرک څخه وسته یو د غو چې درې زره شپږسو کانټینر بر روان سي متاسفانه د لارې بندیدو تجران لا نورم سیمایو سکرله موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سرکشینی او د خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لار د عام خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادرات او واردات پر مخ خلاص
په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانټینر مالونه شاوخوا درې میاشتې سارو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي بلکې د لکونو افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک کړي د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی وو رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله
مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده را روبرو
کډوال غنی ستونزې لري د دوی د صحت مسله ده د خوړو د ژمي او سړو مسله او غنی نور ستونزې ده د اسلامي امارات لپاره واقعا یو غټ چیلنج ده
خېل چیلنج بزرګ
پاکستان هم درځ ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سره بیر راتلونکو جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د استلو پروسه پیلوي چې الته د استوګنی اسناد هم لري په دې ډول کې ګڼه کسان شامل دي چې بهرنۍ هیوادو ته تلو په تمه دي او په پاکستان کې د څو میاشتې په ډېرې سختۍ تیرې کړي دوی اکثرا اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړئ
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
برتانوی چارواکی وایي چې په روانه میاشت کې به دغه هیواد ته رسیدونکي افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي برتانیا نږدې 15,000 کسان له افغانستانه انتقال کړي چې سلګونه افغان برتانویان هم پکې شامل دي بیا هم صفی الله ستانگزای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی
پر برتانوی چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي بریتانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه افغانستان وړي. په دې کې ډیر کم د بریتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثر یې هغه خلک دي چې یا یې پخپله یا یې د کورنیو غړیو له بریتانوي پوځ، بریتانوي مؤسسو او اړوندو سازمانو سره کار کړی. د سې شمې په ورځ د بریتانیا د آکسفورډ شایر ښار چارواکو ویلي، هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارد مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګهلز په یو بیان کې ویلي، په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي، او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړې اوشت ودانۍ د راستنېدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي، سربېره په دې چې 400 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2020 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او درېمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره وه چې په کې د برتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او درېمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. برتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. برتانیا حکومت تیره میاشت د 1200 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12, 96 اورېدلی شي. د تخار ولایت مرکز طالقان ښار په دوو ناحیو کې د څښاک د اوبو 4 شبکې جوړې شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله شکایتونه کړي وو او ازادۍ راډیو د دوی شکایتونه خبره کړي وو.
د تخار مرکز په طالقان ښار کې د څښاک اوبو د 4 شبکو په پرانستلو سره سب باندې 3,000 کورونی د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. د یاد ولایت سیمه چارواکي وایي د اوبو دغه 4 شبکې د طالقان ښار په لومړی او دویمه ناحیو کې پرانستل شوې دي، چې له دې وړاندې د دغو ناحیو اوسیدونکو د څښاک اوبو له نشتوالي شکایتونه کړي وو. په شمال ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو د عمومي ادارې رئیس نعمت الله احمدی ازادۍ راډیو ته وویل،
شهري مناطق پروژه تدقیق شوه چې در مجموع 3000
د دې پروژو په ګټه خستلو سره 3,000 او 600 کورنۍ د څښاک لپاره اوبو څخه برخمنه شوې. د دې څلورو پروژو په پلي کېدو کې خلکو له موږ سره همکاري وکړه او د خلکو د مرستو په پایله کې د څلور پروژې پرانستل شوې.
د تخار مرکز د طالقان ښار د لومړی ناحیې وسیدونکو د څښاک اوبو د شبکو د پرانستلو لامل خوکی سرګندوي او دغه راز پر خلکو غږ کوي چې د اوبو سپما ته جدي پاملرنه وکړي. د طالقان ښار د لومړی ناحیې یو قومي مشر شاه محمود افضلی ازادۍ راډیو ته وویل،
ښار په یو شمیر سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې، خلک د اوبو له نشتوالي سره مخ شول. سږ کال موږ تصمیم ونیو چې له حکومت سره مرسته وکړو تر څو کور په کور د څښاک اوبو نلونه وغځوي. زموږ همکاري نتیجه ورکړه او له پاکو اوبو برخمن شو.
د یاد ولایت د دویمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د تخار د اوبو رسونې له ادارې غوښتنه کوي چې د اوبو د میترونو د نصبولو بهیر ګړندی کړي. د یاد ناحیې یو اوسیدونکي عبدالحنان راته وویل،
موږ سخت د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ وو. خوښ یو چې د اوبو رسونې ادارې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړه. الحمدلله د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شو.
د طالقان ښار یو بل اوسیدونکی کریم الله هم ورته خبره کوي،
طالقان ښار په زیاتو سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې وي. دوه درې ځلې مو د هرې څا په کیندلو 10,000-15,000 افغانۍ ولګولې، خو اوبه راونه وتلې. بیا خلکو د اوبو رسونې له ادارې سره مرسته وکړه، نو په پایله کې